پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د سېشنبې ورځ ده. د سرطان یولسمه نېټه ده، د 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم دې مخې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د استازولۍ له امله لغوه شوه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او چارواکي به د عادي افغانانو په څیر پکې برخه اخلي که څنګه، څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه خبرې د سولې د تړون د یو چوکاټ د څلورو مهمو عناصرو لپاره مهم دي او هم د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. په جوزجان کې سرچینې وایي طالبانو تیره شپه د قوشتېپې ولسوالۍ ونیوله. قوشتېپه د شبرغان د جنوب لویدیځ په 1 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې افشا شي نن سهار ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ ته هجومي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته دېره شاوخوا سل تنه سرتېري، ځینې مړه، ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې ډلې وسله والو تېره شپه قوشتېپه ونیوله، لس سرتېري ووژل، 15 نور ټپیان کړل او اته هم اسیران. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړه چې په قوشتېپه کې درنې جګړې روانې دي، خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ښاغلي ترامپ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې افغانستان له مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد سره تشبیه کړ او ویل د تروریستانو لپاره دا هیواد د همدې پوهنتون حیثیت لري. ترامپ په دې مرکه کې چې د کابل له پرونۍ حملې مخکې ثبت شوې وه او تېره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شو، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي امریکایي سرتېري له افغانستان نه وباسي، خو زیاته کړه چې ویریږي د امریکایي ځواکونو له حضور پرته د افغانستان له خاورې یو ځل بیا پر امریکا د حملو په مقصد کار واخیستل شي. ترامپ وویل دی که امریکایي ځواکونه وباسي هم په افغانستان کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور به پر ځای پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه پوځي چارواکو دته ویلي چې ښه به وي چې د تروریستانو پر ضد په افغانستان کې جګړه وشي نه په امریکا کې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبر اعلانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم اندازه د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوی حد اوخته. امریکا په 2013 کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد تیلو پر صادراتو او نورو برخو بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د مې پاتم اعلان وکړ چې نور نو د موافقه ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شوی یورانیم او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوی محدودیت پروا نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه پر تهران غږ وکړ چې د یورانیم غنی کول بند کړی او ویل چې د هیڅ راز اټومي موافقه لمخې هم باید ایران ته قطن د یورانیم د غنی کولو اجازه ورنکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران په لوه حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بې پیلوټه الوتکې برید کړی او نهه کسان ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبری آژانس خپور کړی ویلي د حمله نن سهار وشو او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباه دي. د حوثي یاغیانو یو بیان تایید کړ چې د دې ډلې وسلوالو په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر پنه هکل. او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن تایید کړ چې د سایبیریا په ایر اکوتسک سیمه کې د وروستیو سیلابونو د مړو شمیر 400 ته زیات شوی او 14 تنه تر اوسه ترې تم دي. د وزارت لخوا نن په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په سیمه کې د موسمي بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې 191 کسان ټپیان دي او اوس یې په روغتونونو کې درملنه کیږي. د ټپیانو له ډلې 18 ماشومان دي، زرګونه کورونه وران شوي او له 2000 زیات کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي.
د ازادي رادیو او وست غرمه 12 بجې او د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې دغه څنګه چې ټاکل شوی ده روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په قطر کې د افغانستان د سیاستوالو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. په دې خبرونه کې رپورت لرو چې له کابل دغه خبرو ته څوک ورځي. آیا تر اوسه څرګند شوی ده چې د افغانستان حکومت هم ګډون په کې لري که نه لري؟ تاسو خبري یاست چې په کابل کې پرون د پل محمد خان په سیمه کې درنه چاودنه او تر وروسته ډزې وشوې چې د شونځي یو شمېر ماشومان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ځینې نقیز ارقام خپاره کړي دي. پرونۍ حادثې ته بیا کتنه کوو. په دې خپرونه کې به د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو او په همدې خپرونه کې تاسو ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرو. اوردونکو په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې نیم ساعت دی او تر څو د قورس ته خبريږي، د خبرونې په دوهمه برخه کې خبريږي، د بډوډو پر ناروغي باندې خبرې سوي دي، د ګردو پر مریضانو باندې چې انسانو سره مخامخ کېدلای شي خبرې سوي دي. نو که تاسو دا تکلیف لرئ او یا دغه تکلیف په اړه معلومات واړئ، خبرونه واورئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 12 بجو به د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. تاسو په خبرونو کې واورېدل چې در روان یک شنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پیل شي. د دغه کنفرانس قربانه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد، د قطر او جرمني حکومتونه وي. د زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې د کاري چوکاټ یا لکه څنګه چې د لیکلي فریم ورک لپاره به چې څلور برخې لري، په دوحه کې دغه خبرې یو مهم ګام وي او د دغو څلور اړخیز کاري چوکاټ یو مهم عنصر دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت یو ګوډاګی حکومت دی او دوی له حکومت سره نه ګوري. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، تاسو ته څه وویل سول تر اوسه مو معلومات څه دي چې دغه کنفرانس ته بله کابل څوک ورځي؟ وایي د افغانستان د حکومت استازی پاکستان کنست.
د افغانستان د سولې علي شورا سره چې موږ وغږیدو دوی ویل چې تر دې د معلومه نه ده چې افغان حکومت استازي په دې ناست کې برخه اخلي کنه. خو د دې شورا ویان غفور احمد جاوید ویل چې چیرېم د افغان حکومت استازي په دې بین الافغاني ناست کې برخه اخلي نو دوی به د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. ځکه لدین وړاندې ویل شوی دی چې په دغه ناست کې کو حکومتي استازي برخه اخلي نو د اشخاصو په توګه باندې به برخه اخلي. خو غفور جاوید ویل چې باید د حکومتي استازو په توګه باندې برخه واخلي.
دا به ورسره روښانه کیږي. ولې هیڅ کله دا مسله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاصو په توګه ګډون کوي. حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو لخوا ټاکل شوی دی، او طبیعي خبره ده چې ولست حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی د خبرو اترو سولې مشورتي لویه جرګه ښه بیلګه ده. نو زمونږ خو هیله غوښتنه هم دا ده چې حکومت د دولت په استازولۍ او د افغانستان د ولس په استازولۍ ګډون وکړي ترڅو دا ستونزه په استازي توګه باندې حل شي.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل ټاکل شوی چې د جرمني او قطر په قربتوب دغه خبرې درتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په قطر کې تر سره شي، د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکواس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره یو مهم فرصت یو جرمني کې لمند چې دغه خبرې د جګړې د خېلو خو ترمنځ باور رامنځته کړي. د پوت زلخوان نن اعلامیه خبره شو، په دې اعلامیه کې واضح شوی چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه باندې برخه اخلي. په همدې حال کې تیر ورځ د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې بان بلا افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان کړي.
دلته به وي اسلاره ولم اکرام صاحب دغه جک یو باریکسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاند پرون ویلی دی چې دوی به د افغانستان له حکومت سره هغه وخت خبري کوي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش اعلان سي. خو ویلی دی چې ترغو پوری دوی خبري نه کوي. نو دلته د افغانانو نه د افغانانو نه خو د افغانستان د حکومت دا ستاسو په اړه کې خبري کړې دي.
بله
و نو ما اکرام صاحب
دوی له افغان حکومت سره
تاسو فکر کوم ما ته په خبرو کې شاته ورسته سو مخکې هم داسې پلان سوی و چې په دوحه کې به دغه سي د افغانانو ترمنځ چې هغه پاره کې د افغانستان د حکومت رسمي نمائندگان نه وي خبري وسی د قطر کې د طالبانو او د افغانستان څخه د یو هیئت ترمنځ چې د اپریل د میاشتې په اخر کې هغه پلان سوی و خو بیا لغوه سو ځکه دواړه خواوې په دغه غونډه کې د ګډونوالو پر نومونو باندې موافقه ته ونه رسیدل. نو وکتل سي چې دا ور به څه کېږي ځکه تیر وار هم دغه غونډه په ډېر وروستۍ شیبه کې لغوه اعلان سوه. دا نارنده معلومه چې د افغانستان د حکومت له لوري په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي که نه کوي. کرامه، نور معلومات غواړي ور اضافه کې څه خبرې لرې؟
د ولسمشری معنی سره مهاته وکړه چې په دې اړه وغږی غوخو. د ولسمشری معنی ویان صدیقی ویل چې په دې اړه بلغمی وروسته معلومات ورکړي چې په دغه غونډه کې د حکومتي ګډون ولري کو وبین لري. نو په دې اړه روسی معلومات وروسته لا اوریدونکو سره شریکو او وید بیا له طالبانو نه غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید للاس اور نکړي او باید سولې ته غاړه کیږي او بین الافغاني خبرې پیل شي. بلې پرشته جان،
ډیر مننه اکرام. د ازادي راډیو اوریدونکو بصیر له کابله د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې پرم دی موضوع یو پیغام راستولای دی. دا به وایو بیا به ځو خپل بل رپورټ. بصیر له کابل لیکلی چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس لخوا یو منتخب حکومت دی او هیڅ بل شی بدیل نسی کېدلای. اوریدونکو که تاسو پر دې مسله نظر لرئ نو د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې، البته که افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم پر تاسو اتلس شمیره باندې راوستوي ورسته په خبرونه کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د د ازادي رادیو اوریدونکو تاسې پرون خبر سوې او د ورځې په جریان کې هم له ازادي رادیو څخه واوریدل چې د پل محمود خان په سیمه کې پرون 14 نوسو او تر غوړسته ډزې وسوې او هغه رپورټونه چې د ازادي رادیو خبريالان ول سیمې راوستل او کوم عکسونه او ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوې پکې ولیدل سول چې ډیر زیات د کوچني ماشومانو د شونځي د کوونکو د دوی قلمونه او پنسلونه په وینو لړل پر سړکونو پراته او منډي پلرونه په یو شت زپلي حالت کې کوچنیان په ولیدل سول او برسته بیا داسې ویل سول چې د سولو په شاوخوا کې خلک وژل سوي او زخمیان سوي و د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ضد نقیز ارقام ورکړي دي د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دغه پرونی واقعیت بیا یو کتنه کړې ده او افغان صاحب تاسو په دې اړه چې څه نوې معلومات لري لطفاً را سره یې شریک کړئ.
فرشته جان چې لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت په دې اړه باندې بیلابیل ارقام ورکوي د تیر ورځې د پیښې د تلفاتو په اړه باندې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیر ورځې په پیښه کې د دوی پنځلور منصوبین وژل شوي دي او همدارنګه پنځه نور ټپیان دي د دغه وزارت وایي رحل الله احمدزی ازادي راډیو تور چې په دې اړه دوی پلټنې روانې دي تر څو دقیق ارقام معلوم کړي.
دغه پیښه د مسکنی سیمه کې شوې ده. شاوخوا ځینې ادارو ټول تلفات لیدل دي، مثلا فدراسیون د فوټبال او د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی شهید شوی دی. همداراز موږ اداره هم عملته دغه پیښې ته تقریبا نږدې وه چې موږ هم تلفات درلودل. څلور تنه شهیدان دي، پنځه تنه ټپیان لرو.
فرشته جان، تیر ورځ شاوخوا 9 بجې د کابل شپاړسمې ناحیې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې له موټر بم چاودنې وروسته وسلوالو حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 7 ساعتونو وروسته دغه جګړه د 5 حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېدله. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی هدف د ملي اردو د لوجستیک او انجنیري برخه وه چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي. خود پیخه په ځای کې تر ډیره ملکانو ته ځانونه وختي لکه تا چې مخکې ادونه وکړه تر ډیره د مکتب زده کوونکو ته ځانونه وختي دي. د امریکتي وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته ویل چې د پیخه لځه د کابل ملکی روختونو ته د 15 ملکیانو مړي او همدارنګه 115 ټپیان ورول سوي دي.
شهیدان خو هم 15 تنه شهیدان ملکی دي چې زموږ شفخانه ته راول شوي دي او 115 تنه ټپیان څلوراتیا مرخص شول. کسالان متوقع تداوی داخل بستر کې لاس راوړي دي. وضعیت یو څه نازک تر نور ښه دی.
فرشته جان، نړیوال رسنوی راپور ورکړی دی چې په دغه پیښه کې شاوخوا 40 کسان ټپي وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه دقیق او یو ډول ارقام نه دی ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوی ارقام راټولوي او وروسته به له رسنوی سره شریک کړي. فرشته جان، بله
کورتی ودان مننه. افغان صاحب، فکر کوم کافی او دغه معلومات افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په پرونی حمله کې 50 د کوونکو زخمیان شوی دي، خو په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي رادیو خبريالانو ته بل ډول معلومات ورکړي. خلکو ویلي چې تلفات شای تر دې هم ډیر زیات وي د زخمیانو او د مړو شمیر، ځکه یو شمیر کسان چې په سیمه کې دکانونه دی ویلي دي چې ډیره سخته درنه چاودنه وه او تر هغه وروسته بیا ډزې هم شروع شوې. نو دلته زموږ پر پاڼه باندې د دغې حادثې یوه ویډیو خپره شوې ده. تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او د کابل د ننني برید هدف نظامیانو کملکیان تر دې عنوان لاندې رپورټ باندې تاسو که کلیک وکړئ نو د دغې پیښې له ځایه تاسو یو ویډیویي رپورټ هم کتلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وای.
د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونه وای د ولایت کې ورځبلی ته د امنیتی وضعیت ښه کېدو د سوداګری په برخه کې هیلې پیدا کړې دي. د دغ ولایت د سوداګری او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل هیلمند دي له دې وروسته په دغ ولایت کې پانګونه زیاته شي.
سرمایه خیر وضعیت امنیتی شهر غزنی و اطراف تقریبا وضعیت هر روز که میگذره وضعیت رو به بهبود است. امیدوار هستیم این وضعیت بتانه روی سرمایه گذاری در غزنی تاثیرات خود داشته باشه. پلانه شهرک صنعتی غزنی رو روی دست داره. میشالا که تا یک ماه دیگر ما موضوعی که پارک صنعتی نهایی شده آماده به توزیع شود.
ښاغلی قلندری وایی د نامنه الوجه په غزنی ولایت کې لسګونه بیلابیلې فابریکې تړلې او د سوداګرۍ وضعیت پکې د اندېښنې وړ و. خو د نوموړي په خبره که امنیت خوندي پاتې شي ډیری اقتصادي فعالیتونه به بیرته پیل او ګڼو خلکو ته به کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په کابل کې یو کانال جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپاره. د دغه وزارت نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کانال د کابل ولایت په ګلدری ولسوالۍ کې جوړ شوی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې جوړ شوی کانال 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او په 50 کلیو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوبولی شي او 250 کورنۍ به ورڅخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. د اوبو لګولو د یاد کانال د بیا رغولو ټول لګښت څه باندې 2 میلیون افغانۍ دی. د دې کانال په رغولو کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شوې وه. د کابل په شاهزاده سړک کې چې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستاني کلدارې 515 افغانۍ.
فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې ده وروسته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو کې هم دا پروګرام مخکې خپور سوی او نن تکرار خبریږي. خو که تاسو نوی اورېدلی تاسو خبر اوسئ چې په دغه پروګرام کې د ګردو یا د بډوډو پر مختلفو مریضیانو باندې خبرې سوي دي. نو که تاسو دغسې مریضي لرئ یا د دې مریضي په اړه معلومات غواړئ د دې پروګرام د اورېدو وخت مه هیروئ، د 12:30 بجو څخه وروسته دا پروګرام درته خبرو. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل چنن ورځ کومي ورسپانی کومي مشهوري پیژندل سوي ورسپانی چې دی غوي پر کوم مسلو باندې تبصره کړی دی دا په پلان د ځنی واورو.
کابل چاپ نننیو نګدې ټولو ورسپانو په کابل ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري او وروسته د وسلواله حمله په اړه لیکنې او تبصره کړی دی. د دنیا ورسپانې په سر مقاله کې راغلی افغانانو ته روان جنگ او جګړه خورا جالبه ده. دا جګړه او سوله د هیڅ جګړې او سولې له اصولو سره برابر نه ده. د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړي نور د زور ازمویلو وخت هم تیر سوی، سولې خبرې آن د موافقې تر سرحد وړاندې تللې، نو بیا دغه زور ازمویل او وینه تویول د څه لپاره؟ ماندګر ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د پلازمینې د تیرې ورځې خونړۍ حملې او په ولایتونو کې شدیدې حملې د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د سرخط ورسپانې د سر مقالې نوان دی طالبان له امریکایانو سره په خبرو کې د افغانانو په وینه امتیاز اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس چې طالبان له یوې خوا له امریکایانو سره د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه او خوښه په عربي هیوادونو کې د سولې خبرې کوي، بل خوا د دې لپاره چې په دغه پروسه کې ډیر امتیاز واخلي او وښایي چې په افغانستان کې جګړه چاودنې او بریدونه کولای شي. د 8 صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د نړۍ ستر ځواکونه او نور هیوادونه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ژمن دي باید هڅې وکړي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لیکوال وړاندې په سر مقاله کې د کابل د تیرې ورځې پیښې ته په کتو یادونه کوي چې د دغه پیښې اصلي عوامل د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو کمزورتیا ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې هر څومره چې ژر کیږي باید دغه کمزورتیا له منځه یوړل شي څو د خلکو ژوند خوندي کړای شي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبان له یوې خوا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې د کابل وروستۍ حملې ته په کتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوي چې د ترهګرۍ پر ملاتړ هیوادونو نور فشارونه هم راوړي. د لیکوال په باور په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سر مقالې کې لیکلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اووم پړاو مذاکراتو ته خوشبینۍ زیاتې دي، خو د لیکوال په باور د کابل د تیرې ورځې حملې دغه خوشبینۍ په اوبو لاهو کړې. او په پای کې د اصلاح دولتي ورسپانې په سر مقاله کې طالبانو ته سپارښتنه شوی چې نور دې ملکیان نه پنهخه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکو یک شنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د استازو او لکابل د یو شمیر ورغلو سیاستوالو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي د پروسې مسولیت اوس پرل سوی دی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا یو ډیر مهم ګام دی. تر اوسه نه ده معلومه چې له افغانستان به قطر ته په دغو خبرو کې د ګډون لپاره څوک ورځي. دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به ګډون کوي که به یې نه کوي. خو تاسو څه فکر کوئ په داسې وخت کې چې په افغانستان کې خونړۍ حملې کېږي او وسلوال طالبان یې مسؤلیت اخلي، په داسې حملو کې چې د ښوونځي کوچنیان زخمیان او ووژل سي، په دغسې وضعیت کې د افغانستان د سولې په اړه له خبرو ستاسې توقع څه ده؟ تاسې په اړه څه فکر کوئ او آیا فکر کوئ چې دغسې خبرې او دغسې متناقض حالت به د خبرو له لارې حل سي؟ تاسې په دې اړه موږ ته د افغان بی سیم پر 1313 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. موږ به په همدې خبرونه کې درته خبر کړو. اوس د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظر درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نن خپل شکیب د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي نه کی هر چا چرای کې ودرګه یا استاد نیم ساتیر کا شل د کې تیر کا په غته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې چې نیول نه حکومت هم د وخت نه شې چامنیت لګاږي کې کلا کې دا نه کی چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول هغه بندې کړی دي لار ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبان ته بس دمنګ دا وخت نه چې دغه کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پښتانه دي کپلسیون ټول افغانان ده څوک مسته ته تری او څوک دکاندار او څوک کاریګارو تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي
نو مې زبی ولاد دي مکران اوسیدم کایمه نو دوی هیڅ فائدہ نه کوي دا کار نو کیدا کار نه هیڅ فائدہ نه لري همدا انتحاریان نه د سړې تورز نه لري سړې یو جی ته بازار نه شتله لای خپل د ډاډر رمن نشته لای ولال تم ټاری ونه چل د جنگ ونه سي دل د ونه سي یو حال پرون سي خپل مفرین مو مکتب کول زیات تم ټاری وسه لا بخدای موږ شرمانم جتی په لړه راغله ولې مکتب سم مو زې زوبل نه سي دا کارخانه کارنه د خلک ملکی خلک وزنی دا مل ټول ورڅوک وزر کانان ورڅو شاګردان ورز دی وسه وړکی ونان مشمان تمره کور کې پرم غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواهش تاسو دا کوم زده کار نور مکوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. په وروستي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالواحد محقق مدقیق له لوګر لیکي ل دواړو خواو څخه مهله د چیلومړی دی اوربند وکړي او بیا دی خبري کوي. احمد شاه د ازري ولسوالۍ څخه له څو ورځو راهیسي دغه سیمه محاصره د حکومت باید په ازره کې عملیات وکړي او دا ولسوالۍ له محاصرې خلاص کړي. شادمن د نیمروز څخه لیکلي طالبان دي نور پر افغان وژنه د خپل وطن په ورانۍ له امریکایانو امتیاز نه اخلي. محمد قاسم ځواک لیکلي د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري او تر څو چې پاکستان دغه مشوره نه وي ورکړي افغانستان ته د سولې په راتګ کې مرسته نه سي کولای. ارشاد د صبروی څخه لیکلي د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې ډیر په ټیټ او کمزوري موقف کې دی چې د سولې د ناکامۍ لامل به وګرځي. بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکل سوی لیکلی زه فکر نه کوم چې دا سوله دی وسی ځکه یوې خواته بمباری دی بلې خواته انفجارونه دي او افغانان وژل کیږي او په عین وخت کې د سولې خبرې رحمان الله له ننګرهار لیکلي د افغانستان جګړه او سوله دواړه یو نړیوال تجارت ګرځېدلی هر هیواد پر دې جګړه د کریډیټ اخیستلو کوشش کوي او فکر نه کوم چې حقیقي سولې ته موږ ورسیږو د ازادي راډیو ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي خو وخت نه لرو نوریا سنوري د استودیو د دروازې شاته ولاړ دی د ته په وخت ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي خو ستاسې پیغامونه په نورو خپرونو کې سل په سلو کې درته خپرو
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاذ مارکوس پوتسل وای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې